کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په پام کې ده چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ پر راتلونکي رڼا واچوي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړې د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکینۍ دورې په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2012 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو لامله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220 زرو ته راکم شوی دی. د 215 متل قولو اردو د کندهار په درې ولسوالیو کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغې قولو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 ټپیان شوي او دغه راز د من و پټنځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوې دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د ژړیا ورغندا په ګډون له یو شمېر ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د جنگ جګړو ډېر راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکچي پلاوي مشرانه او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند نه کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني خبرو ته زند او خنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاري ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي. طبیعي ده چې د دې بدبختي مسؤلیت ورپه غاړه دی.
طالبان ویلی په خبرو کې زن راتلل عادي خبره ده. د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته او د دوی د مرکچي پلاوی د غړي شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ بل پلاوی هم روسیې ته انتللې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو دا دور د تېرې جنوري میاشتې په 15 په قطر کې پیل شوی، خو په وروستیو شاوخوا دوو اونیو کې هغه په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې 40 اوره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
درې نړیوال شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند نه کرکټ 3-5 اوره او یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 13 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه لازم دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلي چې د مخکینۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي، او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړې له قوله ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلي دي دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکیل شي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړی او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میاو دی تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی ترڅو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات ومومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. په بیان کې راغلي د میانمار د اساسي قانون اداري او قضایه قوې واک د پوځ مشر آنګ هیلن ته سپارل شوی دی. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وشو چې پوځ د حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د واکمن ګوند یو شمیر نور مهم چارواکي ونیول. امریکا، استرالیا او یو شمیر نورو د نورو هیوادونو چارواکو ویلي چې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوګنېدلې دي.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر راتلونکي رڼا اچوي. په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبره آنګ سان سوچی باندې کړي ده. پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو. د پکتیا د لرې پرتو ولسوالیو زده کوونکي اوس د استوګنې لپاره لیلیا لري.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات د دې کې محصلین به لیلیا کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي.
په یو جالب راپور کې به واورئ چې یو فلسطینی انځورګر داسې یو کافه جوړ کړی چې دیوالونه یې د ونې د څانګو په شان ښکاري. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د ټاپ موضوع اورېدو ته. تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپلو متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخه وي وینا وکړي. لبلې خوا د ناټو څلورو جګپړو چارواکو ویلي د ناټو متحدین به د مید میاشتې تر اخره په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وځي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي که بهرني عسکر وي که نه وي افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبري پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکلی یې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې له مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خبرېدو په شرط رویټرز ته ویلي او اوس په دې برخه کې شوې شمنې نه دي عملي شوې. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوي پرېکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوې هوکړې پر بنسټ باید بحرمي عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي. خو یو شمیر رسنیو بیا د ناتو د ویاندې اوانا لونګسکو له قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان څخه د ناتو ځواکونه د وتو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. هغې زیاته کړې د افغانستان پر موضوع باید د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 19 او 18 نېټه کې بحث وشي. د ناتو ویاند وایي ناتو د افغانستان له سولې بشپړ توګه ملاتړ کوي څو په دې اړه ډاډه شي چې دا هېواد د نورو ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. هغه له طالبانو هم وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پرېکون سربېره تاوتریخوالی راکم او په معنا لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینۍ حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړې عملي کېدل د شخړې د پای یوازینۍ لار ده. رویټرز دا چې مالته ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خبروي چې تمه ده نن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم بحث او خبرې ولري. بایدن به هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې د ټرمپ پر مهال د خپلو متحدینو سره خراب یا هم سینګلې اړیکې بیرته ورغوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه چې د افغانستان جګړه هم یو برخه ده وینا وکړي. او دا په داسې حال کې ده چې د ناتو جګپړو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د مې د میاشتې تر پایه لکه څنګه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو په موافقه کې یاده شوې ده له افغانستانه ونه وځي. په همدې حال کې که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې مذاکرې لا هم په ټاپه نه دي درېدلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه یې روانه ساتلې او د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان جمهور ریاست ویلي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره قانوني صلاحیت او اعتبار نه لري. په دې اړه د صالح محمد صالح پر راپور کې تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل شوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي، حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت هولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبې ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي، په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسی چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ډیره بخښنه غواړم، په څو شیبو کې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې مسؤل محمد عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عواید د مرکز او ولایتونو په کچه د 95 تړونونو له درکه ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه وزارت په 1999 مالي کال کې په 14 ولایتونو کې د کوچني او ستر مقیاس 201 ساحې ثبت کړي چې د ساختماني موادو، د تزیناتي ډبرو، پولی میتال او مسو درلودونکي دي. نوموړي وویل دوی د کوچني مقیاس 10 تړونونه ته مراحل او لسیک کړي چې دغه تړونونه د ساختماني ډبرو، شګي او جغل، مرمرو او د کانونو په برخو کې دي چې کلنی عواید 260 میلیونه افغانۍ ته رسیږي او زرو کسانو ته به په مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د چرګانو د روزنې 900 غیر فعال فارمونه بیرته په فعالیت پیل کړای. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په یادو 900 فارمونو کې لوی او واړو فارمونه شامل دي چې واړو فارمونه د کرنې وزارت د مالدارۍ لوی ریاست په تخنیکی مشورې او مرستې د خصوصي سکتور لري، او لوی فارمونه د کرنې وزارت په همغږۍ د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د زنجیري ارزښت پروژې لخوا د 80% لګښت په ورکولو سره بیا فعال شوې دي. د نوموړي په خبره یاد فارمونه د بودیجوي ستونزو له امله تړل شوي وو. کرنې وزارت وایي په افغانستان کې د چرګانو روزنې فارمونو جوړول لویه لاسته‌راوړنه ده چې د کارموندنې اقتصادي پیاوړتیا ځان بسیاینه او د اقتصادي ودې او پراختیا لامل کېږي. د یاد وزارت چارواکي وایي دوی د چرګانو روزنې د فارمونو او د چرګانو د غوښو او هګیو د تولید د ډیرولو ترڅنګ د فارمی چرګانو روغتیا برخه ته هم پاملرنه کړې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو د میانمار د برحالې مشرې آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلې دي. د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي آنګ سان سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. مرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پاوز د کودتا په نتیجه کې چې لامل د حکومت او پاوز ترمنځ د پارلماني ټاکنو پر سر لنجه خودل شوی، لوکلری او بند ته اچول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل سفیولا ستانک زایرا کوي.
د میانمار پاوز د دغه یواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیستی. دې اقدام د ملګرو ملتونو غبرګون پارولی. د دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش نن په یوه اعلامیه کې ویلي، په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشرې آنګ سان سو چی، د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې چې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار دی. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سو چی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ یا حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلی او پوځي مشرتابه باید د خلکو دې ارادې ته درناوی وکړي او د ډیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوځ نن اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. هلینګ د پوځ لوی درستیز دی چې ټولې قضایي او حکومتولي چارې به مخ ته وړي. سربیره پر دې هم پوځ اعلان کړی دی چې پخوانی مرستیال ولسمشر مین شوی د سرپرست ولسمشر په توګه باندې کار مخ ته وړي. که څه هم چې په میانمار کې ولسمشری وي، خو تر ډېره پورې واک دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمني خبري اژانس د آنګ سان سو چی اړوند دیموکراسي ملي لیګ په حواله ویلي چې پوځ د کووید 19 له امله وضعیت په پام کې نه دی نیولی او هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځي. دغه ګوند د آنګ سان سو چی په حواله باندې په خپلو پلویانو غکړي چې د پوځ د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې په میانمار کې پر کودتا او د ملي حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلی دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشو چې په وروستیو ورځو کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د انتخاباتو په سر ناندرۍ زیاتې شوې. ناندرۍ د نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه وي. هغو ټاکنو کې چې د سوچي ګوند په پراخ ډول یعنې 80% پورې بریالی شو، خو پوځ وایي ټاکنو کې درغلي شوې ده. ټاکل شوی وه چې له دغو ټاکنو وروسته نن یعنې د فبروري په لومړۍ پارلمان لومړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوې مشره آنګ سان سو چی د نوبل جایزې ګټونکې هم ده. د نړۍ په کچه یو پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت بیا هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې د 2018 کال کې سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کتان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا او په دې اړه د غبرګونونو په اړه راپور مو اوریده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرکان زدران لیسې لیلیا په څلورو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې او چارې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. په دې اړه نور حال د آزادی رادیو خبریال راکوي.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپلې زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهزه لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 240 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات د دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي. د بودیجې نه منظوري طبي دا پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنه باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا مخ خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پهن رئیس کوچای زوی وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو یخوانځیو د جوړیدو چاره روانه دي او وای هلمند چې پر اتلونکو کال کې به د 103 خوانځیو د جوړیدو چاره هم پیل شي.
که سلو درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي بودی چې موږ ته د پکتیا مرکز ګرځې تر رسیدلې ده شپېته پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دي هټل د کرا د برنامه لټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په علي لسه کې د لیلیه د غسلور پوري زوادانه په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځیو د نشټوالي له امله زیاته برخه ځکهونکې لزده کړو به برخې دي.
د ببرک خان زدران د لیسې د زدکونکو د لیلې په اړه راپور مو اوریده. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن یو شمیر سلاکارانو رسنیو ته ویلي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره خورا نیمګړې او خطرناک هوکړه کړې چې کولی شي افغانستان په یوې ناوړه کورنۍ جګړې کې ښکېل کړي. د لیکوال په وینا دغو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته بیا کتنه وشي. سرمقاله کې دا هم راغلي چې دا هوکړه د امریکا ګټې هم په سیمه کې ننګوي او خطرناکې پایلې ورته لري. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم د ټرمپ د ادارې یوه لویه تېروتنه وه چې د بایډن سلاکاران د دې مسلې حساسیت ته متوجه شوي او پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د دوی سیالانو ته لاره پرانیزي. ورځپاڼې همدارنګه پر افغان حکومت ټینګار کړی چې باید د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول متحده ایالاتو ملاتړ خپل کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د کابل ښار بدامنی مقناطیسي ماینونه او هدفي وژنې د دې لامل شول چې په پلاسمینه کې د نه خوندیتوب فضا حاکمه شي. ورځپاڼې د ملي شورا او ارګ ترمنځ د بودیجې مسلې ته هم اشاره کړې. لیکلي د بودیجې پر سر لانجه ډیره اوږده شوه او داسې ښکاري چې حکومت یې په ستونزمن وضعیت کې راګیر کړی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر غني چې دا مهال د تاریخ له سخت پړاو تیریږي اوس ویل کېږي چې ولسي جرګه ښایي له دې هاخوا ولاړه شي او د ولسمشر استیضاع مسله راپورته کړي. د لیکوال په وینا که دا کار وشي ولسمشر به له هغه ځایه پر مخ سپېړه وخوري چې د جمهوریت زړه بلل کېږي او په دې توګه به ده ته د جمهوریت د دفاع له شعار څخه کار اخیستل ګران او یا ناممکن شي. او هیوا دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو دریز ملت او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دی. وړاندې د ډنمارک او اروپای ټولنې یو شمېر نورو غړي او هیوادونو خبرپاڼو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د هدفي وژنو تاوتریخوالي او ټولګټو ځایونو د ویجاړولو مسؤول وسلوال طالبان بلل شوي دي. ورځپاڼې په وینا د تاوتریخوالي په زیاتېدو په افغانستان کې رسنۍ، علما، روغتیا پالان، مدني فعالان او ملکي وګړي تر هدف لاندې نیول شوي او نور باید دا لړۍ ودرول شي. ورسپاڼې د طالبانو وروستي دریز ته اشاره کړې. لیکلي چې د طالب چارواکو تر سرګندونو وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړه چې د جمهوریت ملاتړ کوي او وروستۍ لاسته راوړنې چې همدا جمهوریت ستره بیلګه ده باید د نامعلومې سولې په پلمه قربانین نه شي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو فلسطینی نقاش یو خاصه کافه جوړه کړې. د دې کافه دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې شاخونه چې پرې را پراته وي. دا نقاش غواړي خلک د ده په کافه کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافه جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافه کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا نقول ده دي زي پاړه بدرته وایم چې خلکو ته ډیر په ځل پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅو غواړي د طبیعت خلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافه داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړنګ د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نبلوز کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافي په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپله کافي د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به په میدان وردګو کې د عبدالغنی علی پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو او د دولتي ځواکونو د وروستۍ نښتې په اړه بحث وکړو. خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوي او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته لیوالتیا نه لري او د مرکزي پلاوي مشرانو او غړي په سفرونو بوخت دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اور بند کوي جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکراتو ته خنډ او زن جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي. د 215 متل قلو اردو د کندهار په دریو ولسوالیو کې وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دغه قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل تیره ورځ طالبان د کندهار ولایت ارغنداب ډن پنجوي ولسوالیو اړوند سیمو کې راټول شوي چې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي چې په متقابلو بریدونو کې د طالبانو دیرش غړي وژل شول، څلور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اوراو ټیسټ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکینۍ د ټرمپ ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. په میانمار کې پیاوړي پوځ کودتا کړي او د حکومت مشر آنګ سان سو چی او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې دي. د پوځ اړوند میوادي تلویزیون اعلان کړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. په بیلاروس کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي یو 30 تنه نیول شوي مظاهره چانو یو ځل بیا له الکساندر لوکاشنکو وغوښتل چې له واکه لرې شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د میدان وردګو ولایت په بیسودو کې د وروستۍ پیښې مسأله څیړو. د تېرې جمعې په ورځ د بیسودو د لومړۍ حصې په ولسوالۍ او مرکز کې د عبدالغني علي پور چې په قمندان شمشیر مشهور دی د ټوپکوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په کې د نږدې 10 کسانو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. دغه پیښې د څېړنې لپاره د افغانستان د ملي امنیت یو شورا یو پلاوی هم ګمارلی چې باید سیمې ته تللی وای، خو ویل کېږي چې د دغه پلاوی مخه نیول شوې ده. علي پور په بیسودو ولسوالۍ کې د هزاره قوم یو سیمه ییز قمندان دی. هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په وسلوالو فعالیتونو او په سیمه کې د امنیت په ګډوډولو تورن دی. د دې پیښې د څېړلو لپاره مو خپل یو شمېر د میلمانه د خبرونې ته دعوت کړی دی. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی دغه شریف الله تک دغه راز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد او دغه راز د علي پور یو ویاند محمد علي توانا تمو بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي او په دې اړه چې د میدان وردګو ولایت د بي سودو په دولس ولو او د مرداد کې څه وشول څه تیریږي او اوس هلته وضعیت څه ډول دی په دې اړه به له خپلو میلمنو واورو. همدا شیبه زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې زموږ یو میلمه را سره وصل دی د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک. هوتک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. و تکسب د غپیه په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکول کیږي په دې اړه چې حالت څه پیښ شوې دي او په دې اړه چې عبدالغنی علي پور حالت په سیمه کې څه کوي. د سیمې اوسیدونکو چې د ملاتړ لپاره ولاړ دی اکثرا هزاره میشتو سیمو اوسیدونکو د وسلوالو پاتونوالو مشر بولی او وایي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نوموړی یو غیر د یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشر بولی چې په د دولت ضد فعالیتونو کې هم تورن بولی. هلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوله او ولې د دغه پیښې په اړه ضد نقیضې څرګندونې کیږي؟
مننه ټولو مادون موضوع په اړه باندې پروګرام جوړ کړ. تر افغانستان خلک د موضوع له اصلیت خبر شي او حقیقتونه نه بود خو خبر شي چې په دې پیښه کې رامنځته شوي. د ولایت امنی قمندان ښاغلی الاداد پیدایي تقریبا درې اونۍ مخکې د امنیتي کاروان په مشرۍ باندې د حکومت او د امنیت شورا په امر باندې د بي سودو ولسوالۍ او همدارنګه د امیرداد او د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه سیمې ته لاړ. البته غوښتنه او تصمیم هلته دا و تر هغو پورې په سیمه کې هغه کوم نظامي تاسیساتو د پسرلي لپاره په هزارجات سیمو کې امنیتی پلان تدبیر کی چې طالبان او مخاوني سي یعنی په وجوه کې تاسیسات سره جوړ کی بل نو کمبچانه د نظامی بیسو په نمش کې دي د امنیتی ځواکونو هغه را پکې ورسره دوه ما دویمه موضوع دا و چې دویمه حصے بیسو د ولسوال د علي پور له خوا نه ولسوالۍ تقریبا دویمه استه بند او ولسوالۍ ته خپل پر چول سوي و د ولسوالۍ کو امنیتی تجهیزات وسلحه هاموی رینجر د علي پور ځان سره وړي و او د عدالت فضایي غوښتنه دا وه تر هغو پورې سره دغه وسایل سره هم تسلیم کړي. ولسوال معرفي کړي غواړو ولسوالۍ قوماندانان د امنیې معرفي کړي ولې چې کله سیمې ته ورسېدل په سیمه کې سره دغې ډلې له خوا نه چې دا د بشري حقوقو په نقض باندې متهمه دا ډله شخصي زندانونه لري او د وسلوالو پاڅون تر نوم لاندې پورې سره هغه جنایتونه کوي چې واقعا هم سره سال ورځې سره چې د په ډېرو کمو وختو کې سره چې ده یعنی لیدل سوی نه ده. نو دغه قومندان د امنیې د ولسي خلکو سره په مجلسونو باندې رابطې کې تر والي پور ته قناعت ورکړي چې دغه د ولسوالۍ ټول شاید تسلیم کړي نو ورسره په سیمه کې نور اختشاش او همدارنګه د حکومت د کړنو د پروګرامونو په اړه باندې مشکل هم
پاتې د میدان وردګو والی بله د میدان وردګو والی ول چې هغه دوه قومندانان چې د دوړ ولسوالۍ امنی قومندانان چې د دوړ ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی هغه لاړل سیمه او معرفي شول. له هغه نو وروسته ول په سیمه کې دغه تاریخوالۍ را مست شوی دی.
نو خطر تاریخواله دې پاتره سره چې د پور سالا نه تسلیم اوونه مولنا صاحب دې امنی خلک ور لګل ملسی مشران سره دوی نو چې پوس ولې چې نور کماندان نو امنیغه همدارنګه حکومت له خپل تصمیم نه ګرځي دا سلا واشه موږ نه کپ زوري کپ راځي ته د حکومت او بیت المال مال د داخلي لغنه به نو استفاده باندې ولسی خلکو نه په منځ کې سره زیدا کسان وسلوال دینه نه کړی ول په امنی قماندانۍ باندې بریټ کې یالت سره دینه نه سي سدوسي سي وسي قطاوړه لده اور سارا امنی قماندان کو ولسوالی کے دا پدو باندی نارنجا کانداز برا چی پدوی باندی سارا نڈازی کی امدارنگا دا گڈالا سارا دی ولسوالی نیزدے غرو چکو نا سارا پاشتا دو دو باوان باندی ولسوالی تی برید لاندی رانی سی
بلی او تک سر تاسر سر او سی دی قماندان علی پور دی وسلوالی دلی ویندوی هم را سر دی محمد علی توانا صاحب خبرونه ته خره غلاست د هوتک صاحب خبرې مو واوري دی دای وای چې علی پور په سیمه کې یا ملاتړو وسلوالو مقاومت کوه او هغه وسلې نه تسلیمولې چې باید امنی قومندانې ته تسلیم شوی وي. تاسو سره موافق یاست؟
عرض سلام دارم خدمت شما. دست نام من محمد علی توانا نه بلکه محمد حسین توانا هستم. ما
دیر مننه چې تاسو مکرله بلې مهرباني.
گپای از اونا کاملا گپای جانبدارانه هستن، گپای مغرضانه هستن. به این جی هیچ گونه وقتی که اینا آمدن وظیفه قانونی که از طرف از نا از طرف حکومت داده شده بوده یا ظاهرا برای مردم می رقم، اینا یک بهانه داشتن که ما فقط صرف به خاطر معرفی قماندان امنیه و به خاطر یک ایجاد چند پوسته در مسیر جلیز میریم که متاسفانه اینا با بسیار امکانات بالا، با بسیار یک وضعیت دیگرگونه که برای مردم ما قابل تشویش بودن، قابل نگرانی بودن و می شدن که مردم چندین بار جلسات را امروز از نو مکررن دایر کردن که ما ملت و ما مردم بیسود و بیسودن دایمرداد سرچشمه ملت هستیم و ملتی بودیم که همیشه در کنار حکومت قربانی دادیم و حالا ما میخواییم که شما از هدف از آمدن تان برای ما وضاحت بتین. آمدن در یک منطقه امن و با این وضعیت و با این شرایط بسیار یک چالش کلان به وجود میاره، یک نگرانی کلان به وجود میاره. اینه میستن که شما این را برای ما وضاحت بتین. بعد از این امرای موسفیدا این رقم یک گفته بودن که ما امرای یک چند گروپ هستن، امرای بعضی افراد هستن اینجا، ما امراز نکدام بساب کتابی داریم. بعد این میشه که مردم همه استاد میشه. اگر شما منظورتان بعضی افراد آقای علی پور یا افرادش باشه، ما همه افراد علی پوریم و ما همه علی پوریم. علی پور هیچ گونه کار غیر قانونی و کار غیر منافع ملی و منطقی انجام ندادن، بلکه ایر ما استاد کردیم و ما مجبور کردیم که به اصلا بگیره به خاطر از این که حکومت مسئولیتش که اونمو تامین امنیت بوده
توانست تا سوایی چه لعلی پور سره دی وصلوالو ترسنگ دی سیمی وسیدون که هم داری دلیو عادی خلق.
وقتی که شما متوجه نشدین، وقتی که این گروپ ها آمدن، اما هنوز گروپ های از ما و افراد مسلحی که ما در سنگرها، در مسیر را، در مرزا داریم به خاطر تهدیدات امنیتی و مسیر رای که منتهی میشه در مناطق مرکزی، ما هیچ گونه تماسی نزدیک و حتی افراد از ما، حتی مسلحین از ما، امرای از ما از نزدیک روبرو نشده، نزدیک نشده. تمام تماسات، تمام جلسات و تمام نشست‌ها خود مردم محل، خود مردم امنی صاحب بوده، متنفذین بوده، مویسفیدا بوده، جوانا بوده. ما هنوزم که هنوز هستم تا بار امروی از نان روبرو نشدیم، نزدیک نشدیم. فقط اینا روز جمعه که اونا 3 روز پیش یا 4 روز پیش نیمه اتفاق افتادن، بازم مردم برای آخرین بار آمدن از اینا خواهش کردن که شما به خاطر از این که جبهه مقاومت یا افراد علی پور هم هر لحظه امکان داره که یک چالش خلق بکنه و او وقت ما شاید کنترل نتونه موضوع را، شما را ما به عنوان مستفید و به عنوان ملت، از این ملت ما خواهش میکنیم که شما وظیفتان انجام شده و شما این ساحه را ترک بکنین به خاطر از اینکه همه نگران یک حادثه هستن، نگران یک ناامنی دیگه در مناطق مرکزی هستن که متاسفانه این در صدر فهرست خود حکومت قرار داره که مناطق مرکزی را با برداشتن جبهه مقاومت یا با سرکوب کردن بعضی افرادی که ضد طالب، ضد تروریست هستن، اینا میخواهن مناطق مرکزی رو ناامن بکنن.
بله.
دیگه بعد این میشدن که اینا مستقیما بالای مردم شلیک کردن و مردم رو برگبار بسته کردن که متاسفانه تعداد زیادی از مردم بیگناه که در اونجا نه امرای نه نارنجک بوده نه نه کدام سلایی بوده، هیچ چیزی نبوده، اونا رو به شهادت رساندن.
توانسب تاسو وای چې دغه وژل شوي کسان ټول بې وسلې خلک وو، دا د علیپور ټوپکوال نه وو یا ستاسو د بله ښه دغه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی چې ګمارل شوی چې د دې پیښې څېړنه کوي د دغه پلاوی مخه چا نیولې ده؟
هنوز ما جلو هیچ گونه کار قانونی حکومت را نگرفتیم. حکومت هنوز هم برحال هستند، هنوز هم در تمام مناطق مرکزی و هزارآجات و همی بیشده که ما گروپای ما بخاطر از این که کوچه ها بارها و سالها می آمدن تجاوز میکردن و ما صرف احساس شدیم بخاطر دفاع از خانه و منطقه خود. به مدت تقریبا از سال 86 به این طرف بارها و بارها کوچه ها آمدن، خانه های مردم رو سوختاندن، بالای 200 نفر از این مردم
رو بار
بسته کردن، شهید کردن.
تاریخ تا نزو بله توانا سب تاریخ تا بنزو دی کوچیان و دغه راست دی میدان وردګ ولایت نور وسیدون که همچه دی علیپور ل کروړو ناراضه و دی رغلی کابل ته موږ هم راپورونه درلودل او شکایتونه هم تر چارواک پوری رسولی دی، بل اخ هم زوریدل دی حتما یو څه دی علیپور زواکونو هم کړی وی. تاسو سره اوسی بیرته دی ټولنیز عدالت دی ګوند مشر غلام قادر نور زاد هم را سره وصل دی. نورزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست
ډیر مننه وره استاسو د ټولو برنامو تاسو او استاسو لپاره ګرانو ورورو او عزیزانو ملمنو ته ډیر سلامونه تحیاتونه او قدرناوي کوم.
بله نورزاد صاحب، دلته موږ دو ملمنو د دغه پیښې دوه بیلابیل اړخونه رابرسیره کړل. د شریف الله هوتک د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وویل چې علیپور هلته په سیمه کې ناقانونه وسلوال لري او دغه نښتې یا دغه حادثه چې رامنځته شوې و د هغه لخوا ولسوال چې د بې سودو د دوهمې حصې لپاره ټاکل شوی و ټول د دې ولسوالۍ هغه څه وسلې او مهماتو نیولي و. له دو میاشتو راهیسې یو هغه یې نه تسلیمول او کله چې دوه نوي قمندانان د بې سودو لومړۍ حصې او دوهمې حصې ته ځي او هلته مقرریږي او دوی غوښتل چې باید په سیمه کې خپل دغه دولتي واک ټینګ کړي او هغه وسلې او مهمات چې مخکې د دولت ملکیت دی او هغه ترلاسه کړي، دوی مقاومت کوي او په دغه مقاومت په نتیجه کې دغه حادثه رامنځته کیږي. اما توانا صاحب بله خبره کوي، وایي چې دلته لمخکې هم ظلمونه کېدل او علیپور د خپل ولس د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي او هلته امنیت و قرار قراری و او هیڅ اړتیا د دې نه وه چې باید امنیتي ځواکونه داسې اقدامات وکړي. تاسو څه وایئ؟
دې دواړو ته احترامونه کوم. د بې سود لپاره د حکومت وتل د حکومت په ګټه نه و. دا دو بجې مازیګر شاوخوا و په دې کې کال کې د یوه لسمه میاشتې یوه لسمه ورځه و چې د میدان وردګو په بېسود ولسوالۍ کې په بې ګناهان خلکو او مدني تظاهرات کوونکي باندې ډزې شوې. د علیپور خلک د دوی په منځ کې نه و. د عیني شاهدانو په وینا د علیپور سړی شتون نه درلود. یو شمېر خلک راټول شوي و تر څو د دوی څخه وغواړي چې د ولسي ساحه ګډوډ مه کوي او د سولې ساحه ګډوډ مه کوي او پرېږدي تر څو د دوی په سیمه کې ماشومانو او میرمنې ونه ویری. په دوی تر منځ کې ماشومان او سپین ویشتانو خلک هم و. په دریو ولسوالیانو کې په دریو ولایتونو کې د درې سوه درې ویشت پولیسو ځانګړي قطاعاتو په خلکو برید وکړ. دوی برید وکړ او یولس تظاهرات کوونکي ووژل او تر اتلس ډیر کسان یې ټپیان کړل. هیڅ څوک د ځانګړي پولیسو قطاعات څخه ټپي شوی نه و. د خلکو لخوا ډزې نه وې شوي ځکه چې دوی وسلې نه لرلې. د علیپور سړی په سیمه کې نه و او هیڅ څوک ټپي شوی یا وژل شوی.
دغه معلومات چې تاسو وایئ دغه معلومات مو کوم ځای له کومو مرجو ترلاسه کړي دي او تاسو وایئ چې په دې کې هیڅ د علیپور
بل دا وروره د عیني شاهدان مونږ ته ویلي دي.
بله
دا خو عیني شاهدان دي او بیا راپورونه هم تاسو د راپورونه چې مونږ ته ورکړي زمونږ د اجتماعي ګوند چې دلته کسان شته ده هغوی ماته رالیستلې ده. دا وایي چې د ډزو او وژنو وروسته د دوی بې دفاع خلکو ته ورغلي او د دوی د هغه څخه اسیران ونیول او وهلی او
تاسو
د باندېان ولې تاسو علي پور کومونج باندې برید نه
کله چې دا پیښه وشوله د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت وایاند ویل چې د علي پور وسلوال وجل شوی دی او دا هغه و چې د امنیتي ځواکونو سره په تاریخوالي او وختي دی د کورنوي چارو وزارت یو قانوني مرجع دا وایاند هم طارق آریان دا خبري کړې دي یعنی د هغه خبري تاسو ردوي
طارق آریان درواغ وایي پدې کې سرګند درواغ وایي د ارکان مشر د میدان وردک والی او معاون د بامیان والی د پروان والی پدې بشري جنایت کې مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي د میدان وردک او ځنګړي کې ته منسوبین او د میدان وردک او امنیه قمندانانو په مشري پروان ځنګړې کتې ځنګړې کتې د بامیانو درې سوه کتې ځنګړې سره یو ځای په دې جرم او ډله ییزه وژنې کې لاس درلود. دوی خلکو ته وویل چې په دې بېسودو راسي او ځنګړې کتې هدف لومړی دا و چې د ولسوالۍ څخه لیدنه و. دوی خلکو ته درواغ وویل چې دوی ولسوالۍ امنیه قمندانونو خلکو ته معرفي کوي. دوی راغله او د بې شرمۍ او سپکاوي خبرې پیل کړه. د خدا علي پور دا سیمه خلکو ته قومي او ملیتي مشر دي. حکومتي سفیر باید افغانستان په
تاسو لدې مخکې هغه د هغو خلکو غږونه به مو اوریدلې وي چې د علي پور او د هغه د وسلوالو ځواکونو څخه په سیمه کې ډېر په تنګ راغلي و. تر کابل پورې راورسېدل، دوی اعتراضونه وکړل خو تر اعتراضونو یې هم کوم ځای ونه نیوه. یعنی هلته د علي پور لخوا په سیمه کې پر نورو قومونو باندې ستاسو په نظر هیڅ ظلمونه نه دي شوي یا نارواوې نه دي شوي؟
تاسو کولی شئ چې په خسرګند او روشانه وای ماته چې وو دا خلکو چې غلطي او خپل شکایت لا هغه کسان په کابل کې راولې ده؟
دا د څو ځلې شول چې حتی د ازادي راډیو تر دفتر پورې خو هم راورسېدل. تاسو به حتما چې دومره نږدې دغه د بېسودو موضوع څارئ نو حتما به په سیمه کې چې ته څېریږي او د هغو خلکو چې د مقابل لوري دي د هغو غږونه به مو هم اورېدلي وي. حتما د ټولنیز عدالت ګوند خو همدغه نوم نه پیدا ده چې باید دقیقه او درسته څېړنه وکړي او حقایق معلوم کړي ځان لپاره. البته
په دې کله د تاسو سره موافق کوم او انداسي دا ورته دوه ځله لا غوینه یو نخته خلکو سره شوې ده. یو دا و چې د کسانو سره د پښتو په داسې ځای کې راغلي وو هغه علي پور ته زهر ورکړل. هغه ته څلور کسان ته زهر ورکړل. دا یو ځل و چې هغه ته حمله وکړه او دا لزونی د ځلا شو او بل ځای کې لاړو. او د بلې و د بدخشانیانو چې یو سړک ته جوړول په دې کې پروش کال کې دا یو سړک ته جوړ کول په دې
سړک
کله کې جوړ کول هغه ترمنځ یو نښته وشوه او د هغه بیا جګړه پیل شوه. دا علي پور هغه خلکو هغه ته وویل چې ولې زمونږ منطقوي کسان تاسو په دې انکشاف دې هات کانټراکټونه نه نیسي چې ټول له شمال نه راولي ایس ټوپ له منطقې نه نیوي. دا خو شاید هم علي پور او خلک له کسان نه دا یو لاس پورته کولی
هغه
کې او ترمن دواړو.
نورزا صاحب مننه کور ودان. هو تک صاحب تاسو درزو ډیر وخت نه لرو، البته یوازې ودق خیپاتې د کلن راته وای چې د توانا صاحب سرګندولې مو واورېدې مخکې او بیا هم د نورزا صاحب دغه وضعیت چې اوس په سیمه کې روان دی، آیا حل لاره دا ده چې هغه پلاوی چې هلته درشي حقایق معلوم کړي او که د دې لپاره یو جدي او دایمي حل لاره پکار ده؟
مننه. اول خو همدل خپل کده چې د پرمایل په حقیقت یاب کمیشن چې داخل سمه د ادارې څخه نچېړل نه پایل کی ترغو د چېړونو پترات کې حقیقت پیدا سی د ملت او د ملت سره د اصلي د موضوع او حقیقت او واقعیت معلوم سی. بیا د موضوع اصلي او دایمي حل دا چې هغه د علي پور همدارنګ د دې ډلې یا سره د نن دولت سره مدغم کول دي یا په یو قانوني چوکاټ کې دوه ته مسیر ټاکل دي تر وو دي زراجات په سیمو کې د نغې سیمه دي امنیت او د دفاع په خاطر باندې په رسمي چوکاټ کې فعالیت وکړي تر وو پورې چم پاسخوي هم مسولیت پذیري. ولې دا عدالت اوس ګوره دا ورو نه کرا کرا په ګټه دوه نه په دغه سیمه کې پا
پلو سرخوگی بدل سوی ده د دوی ظلمونه د دوی کړنې د دوی فعالیتونه واقعا خپل اثر د بل نور قومونه په جای پرېږد د هزاره وګونو په مقابل کې دوی په سیمه کې سره لټولو پروګرامونو د دولت نه کړه غنی دي پروژې دي که نورې پروژې دي همدارنګه که د مخابراتي کمپنۍ فعالیتونه دي له دونه بوج اخلي سره حتی د سیمه کې سره تجاران خپله چې هزاره توکمې ورونه دي د ده د کړنو فعالیتونو له لاسه نور سره
ستاسو په نظر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د دغې ستونزې په دایمي حل لاره کې پاتې راغلي دي؟ له دې مخکې په اروزګان کې شکایتونه لالی پور نه وو په میدان په دغه راز غور کې وو نوموړی تورن شوی و نیول شوی و بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال سرور دانش په وساطت یا د هغه په منځګړیتوب خوش شو او له دننه ځینې ضمانتونه هم واخیستل شول.
د پښتو کې متال له موږ تاسو متال کوي مارې لنډای کو مړې نه کړ حکومت په هماغه نیولو کې دده دا سړی سره د دا نور وهڅاو غټې کړو ډله تقویه سمه که چیرې د ولسمشر دویم مرستیال په هماغه وخت کې سره دا سړی قانون تطبیق شوی تر وو قانون کې تطبیق شوی وای نن به دا مشکل و د دېرش تنه بې ګناه کسان یا ګناهګار یا سره د دغه پېښې قربانیان دا پېښې منځ ته نه راتللې ولې دا شاته دا ډله لابیګریان لري په دننه حکومت کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په اجرایه ریاست کې غټې پایې په دې سیدي او د پسې دي همدارنګه د سیمې استخبارات د دوی په تمویل تجزیه دي. تاسو که د دوی سلاګانې وګورئ دغه موضوع حل ده سره آیا ولسي پاڅون سره چې د تر اوسه پورې سره چې د سنایپر همدارنګه سره انفور همدارنګه امشانز دې دا له کومه کوي له دې معلومیږي چې دا دوستان سره چې دا برنامه چې له دې شاته تمویل کېږي حتی دوی سره چې د نړۍ په کچه سره مطبوعاتي چینلونه دوی ته سره چې ده مختلف برخو نه کمپاین کیږي مرستې راټولی کیږي او دلته سره چې د مظلوم و غریب و خلکو د وزلو لپاره دا ډله تمویلیږي. نو زموږ هیله ده چې حکومت د میدان وردګ ولایت په دغه لنډي مار ته نه پرېږدي دا مار یا مړ کړي یا د سان کړي که نو ملات نور په دې ځای کې خپل سره نه پاڅون کې بیا به معلوم شي سره چې دا سړی سره حکومت اسلامي ته څنګه ولسي دته هم ازادي سره چې دا وښتي دي هم پښتانه هم تاجک دا د ټول ملت په مخ باندې سره چې د سرطان غوډه ده.
بله او تاسو ډیر مننه کور ودان تواناسب ډیر وخت نه لرو که تاسو راته وای چې پر علي
تشکر
علي پور باندې دغه
غپای هوتک او میمن دیګون دغه شمار ما کاملا شویدو متاسفانه آقای هوتک ما از نزدیک نشناسم خود از آدم د قضایا دست داره د تبلیغات سود دست داره تمام اتهاماتی که اینا وارد کردن همه تمامش بنیاد ندارن اساس ندارن. اگر حکومت و یا همون پیشتر که شما یادآوری کردین که یک بخش از مردم شکایت کردن تا حتی تا رادیو آزادی تا شورای امنیت تا کجا را به ما از تمام جوانب حاضر هستیم آماده هستیم که یک هیئت حقیقت‌یاب بی‌طرف نه که طرفدار یک طرف نه طرفدار ما نه طرفدار یک کسی دیگه ما خدای نخواسته در مقابل هیچ قوم قرار نداریم فقط ما در مقابل تروریست‌ها و طالبا و کشیایی که اینجی به خاطر غارت از این مردم کمر خود بسته کرده ما در مقابل از اونا قرار داریم و حال هم کسایی که در این ساحه شهید شده تمامش افراد ملکی هیچ گونه صلاحی همراه از اونا نبوده تمامش متنفذ از 15 ساله گرفته تا 80 ساله ما شهید داریم در اینجی تمام اتهاماتی کنار چی کردن ما فقط خواهان از این هستیم که هیئت بی‌طرف تشکیل شوه که در اونجا از خود مردم شامل باشه از پارلمان شامل باشه از تمام بخشا شامل باشه به قضیه را از نزدیک بررسی بکنه. ما در اونجا آمادگی خود داریم و تمام اتهاماتی که اینا قلمداد میکنه و یادآوری میکنه همهش یک اتهام هستن اینایش همه یک اتهام هستن. بله
کور ودان د عبدالغنی علی پور د دلیپ استازیتوب د هغه ویاند محمد حسین توانا، دغه راز د ټولنیز عدالت د ګوند مشر غلام قادر نورزاد، او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونې اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونې کوو. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.